د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته دا افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې په پاکستان کې لا هم د پښتنو احتجاج روان دی خو اوس په دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي
السلام علیکم د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غنی اسلام آباد د ترګری او بنسټپالنې پر ضد پښتون پرلت بشپړ ملاتړ کړی او ویلی دی چې د دې پښتون پرلت یو ډیر مهم ګام ده او دا د ټولو اخلاقي مسولیت جوړیږي چې ملاتړ وکړي د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د تیرو نو ورځو راسي په زرګونو پښتانه په احتجاجي پرلت بوختي او غوښتي چې په پاکستان کې دی د پښتنو توکم وژنه ودرول سي د جمی پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل فټر کې د کابل تر غمیزو پس سرګند کړي چې افغانان او د سیمې ولس دی د تراګری پر وړاندې یو مټی سیزب پښتون پرلت د دغه سرګنون ته یو برګون او بنسټپالنې پر ضد د بیداری ژغ بولم د جمی پر اسلام آباد کې د پښتنو د لاریون او احتجاج نه هم ورځ و په داسې حال کې چې د اعتراض د ګډونکو شمیر زیاتیږي د اعتراضونو لړۍ اوس د پاکستان کوچني ښارونو او کلیو ته هم غځېدلې ده د غرس په دغه احتجاجي پرلت کې شوزو هم ګډون کړی دی د یوې ویناوالی دغه احتجاجي پرلت ته داسي ویل
کنن مونږ د کنن مونږ د زمال زنه شیرې شیرو ناراضي زده من باندې جنسي یو ساده خزمه سما تعلق د بیزي کوم نه دی خو زه صرف دا وایم چې د خدای د پاره مشیرو لاوي مسوي
د غرض یو بل ویناوال بیا داسې وویل تمه کې چې د امریکا د بارنیو چار وزیر ریکس ټیلرسن به منځنی ختیځ ته سفر وکړي ټیلرسن به په داسې حال کې د سیمې ته ځي چې په سوری کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په سیمه کې ترنګلتیا زیاته کړې ده د امریکا د بارنیو چار وزارت د پنځشنبې پر ورځ ویل ریکس ټیلرسن به د روانې میاشتې له 11 نیټې تر 14 نیټې اردن ترکیه مصر او کویت ته ولاړ سي د امریکا د بارنیو چار وزیر به په کویت کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د امریکایي هیئت مشري وکړي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د جمعې پورس په ټلیفون خبرو کې ټینګار کړی دی چې په سوری کې د بشري بوران رقم کړي دا په داسې حال کې ده چې د سوری حکومتي ځواکونه د یاغیانو په مرکزونو بریدونه زیات کړي دي د امریکا جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د جمعې پورس د شمالي کوریا د هغو څو تنو سره وکتل چې په غیوات کې لشکنجه او آزار ورسته جنوبي کوریا ته تشتیدلې دي دا غلیدنه کتنه په داسې حال کې په جنوبي کوریا کې سیمه ده چې د پیونګ یانګ په شار کې د ژمني اولمپیک لوبي روان دي د مصر پوز د جمعه پورز د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ګډون د سخت دریزو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړی دي د رایټرز خبري اژانس د مصري مقامات په وینا ویل دي چې دغه عملیات د سینا په ټاپو وزم کې د چې د سختریزو د فعالیت مرکز هم دی روان دي مصري مقاماتو په ویلامي کې ویلي دي چې د سختریزو پر ضد عملیاتو کې هوایی سمندري او ځمکني بریدونه کار اخیستل کیږي افغان پولیس تصیرمه د شمالي وزیرستان په کابل سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو د وسلوالو په مشکوکو مرکزونو بریدونه کړی دي او ګڼ وسلوالو ته مرګوب لاړ وړي ده د پاکستان ډان خبري اژانس د شمالي وزیرستان د ځای امنیتي چارواکو په حواله وای چې د امریکا بی پلوټ الوتکو د پنځشنبې په ورځ ناوخته افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په ګوروک نیمسیمه کې د وسلوالو په یو مرکز شل توغندې وشته دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا د پیونګ چانګ په ښار کې د دروښتمو ژمنیو اولمپیک لوبو د پرانستی دستور سوي ده دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي افغانستان د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې شامل دی چې سش کال ژمی پکې د واورې او باران اورښت ډېر کم و. اوچا وایي دې کار افغانستان د وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ کړی، خو افغان حکومت وایي چې د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې د کب په میاشت کې په اکثر ولایتونو کې د واورې او بارانونو اټکل کړی دی چې ورسره به د وچکالۍ احتمالات هم له منځه ولاړ سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری رپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د واورې او باران کم اورښت به په دغه هیواد کې د غلو دانو په حاصلاتو ناوړه اغېزه وکړي او له امله به یې خلک د خوړو د کمی سره مخ شي. اوچا وایي چې د روان کال د جنوري څخه د مې د میاشتې پورې په افغانستان کې له ټاکلې اندازې څخه د واورې او باران کم اورښت اټکل شوی او را روانې میاشتې به د معمول پر خلاف ممکن ګرمي او وچې وي چې ورسره په روان پسرلي کې به د غلو دانو حاصلات هم کم شي. د دغې ادارې د راپور لمخی د تیری سوي میاشي په وګدو کې په افغانستان کې د واورې ورخ د تیرو درې کلونو پرتله کم و. ملګرو ملتونو د غور او جوجان ولایتونو په ځانګړي ډول یاد کړي چې په کې د وچکالۍ احتمالات د نورو ولایتونو پرتله ډېر لیدل کېږي. خو د کرهنې اوبو لګولو مالداري وزارت وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په تیرو اونیو کې د واورې او باران ورخ شوی چې ورسره پر اروان پسرلي کې د وچکالۍ د راتلو اندېښنې له منځه وړي دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا وزارت په یقین سره دانشي اټکلولی چې اروان کال به په افغانستان کې وشکالی رشی.
جای شکی نیست که در سه ماه گذشته امسال
خغلی رستی میویل په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې میاشتو کې په ټول افغانستان کې د تیر کال پرتله د واورې او باران ورخ کچه ټیټه وه، خو کوم اټکل چې شوی موږ د کب او پر اروان پسرلي کې د ورخ تمه لرو. پرته له شک څخه کم ورخ ته یوه اندېښنه ده. په ځانګړي ډول له اوسط څخه د ورخ کمی د اندېښنې خبره ده. موږ په یقین دانشو ویلی چې بل کال ته به افغانستان د وچکالۍ سره مخ شي.
حال آینده ما خوشحالی را در پیش رو.
د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت دغه چارواکي وایي کیدی شي یو شمېر هغه سیمې چې د مخه هم د خوړو د کمی سره مخ وي بل کال ته به هم د خوړو له کمی سره مخ شي. خو ښاغلی روسمی وي افغان حکومت هم د دغه ستونزې سره د مقابلې لپاره پر روان کال کې 2.5 میلیارد افغانۍ د اوبو خر د سیستم د بیارغونې لپاره بیلې کړي دي.
وزارت زراعت روی سیستم های پایدار آبیاری کار میکنه.
خاطر یوستی میویل د کرهنې وزارت د بخار د توامدار او ثابت سیستمونو باندې کار کوي او پر روان کار کې د بخار پروژې زیاتی همدارنګه پر روان مالی کال کې د کرهنې د وزارت د بودیجې له 15% څخه زیاته بودیجه په مختلفو ولایتونو کې د بخار د پایدار سیستم د جوړولو او د بخار د شبکو د جوړولو لپاره ځانګړې شوې ده. سکال په افغانستان کې د ژمي په سر کې او بیا د مرغومي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د واورو او باران ورخ وشو. په افغانستان کې په ژمي او پسرلي کې د واورو او بارانونو ورخ د کرهنیزو حاصلاتو لپاره ډېر اهمیت لري. هغه بزګران چې للمي غنم کري وایي چې د واورو ورخ کم و او کومې واورې چې سکال تر اوسه شوي للمي کښت یې ډېره ګټه نه رسولې. د کندوز ولایت اوسېدونکي حبیب الله امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې وروستۍ واورو ورخ 30% پورې للمي حاصلاتو ته ګټه رسولې ده.
کندوز کې خو للمي بېدرکه زیات خلکو بندو کې لالمه بدرکه زیات ده، خلک ډیر ضرورت پرته لري. کو دا وسنی برنګی ته ګوره کنور ونی سي نو لالمه ته دونه خاص ځاغنه نه فائدن نه کړي 40% به لورته کړي زیات نه کړي او کو ونی سي به هیڅ شي نه سره قاتیو قیمتي زیات راځو ولې ما دا مقصد نه مور کوم مقصد دې کې دی و چې برنګی نه وسه کو بیا هم دونه خاص یو ګردو چنګ له فارغه هغه ورک کړو باران ته ضرورت زیات.
روان کال کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو کم ورخت او د وچکالۍ د نخو ښکارا کېدو ته په کتنې د دې میاشي په سر کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان خلکو چې د واورو او باران د ورخ لپاره دی اسس کال مونږونه وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغان حکومت یو لوړپوړی هیئت اسلام آباد ته تللی. ټاکل شوی چې دغه هیئت به د پاکستاني چارواکو سره د تروریزم ضد مبارزې د سولې خبرو او افغان مهاجرینو د ستنېدو پر سر خبرې وکړي. د امریکا ژغ خبریال ممتاز بهیر په دې باره کې رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو په دوام دا جمعه په ورځ د افغان حکومت یو لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته تللی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدی امریکا غږ آشنا ته وویل د افغان پلاوی په ترکیب کې لوړ پوړی امنیتي او ملکی استازي شامل دي چې مشري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. د ښاغلی احمدی پر وینا افغان او پاکستانی چارواکي به د جمعه او شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو مسلو لکه تروریزم سره مبارزه، تاوتریخوالی، د کچیرا کمول، د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري، د افغان حکومت لخوا د سپارل شوی اسناد او سیړل په تدریجي ډول د مهاجرینو ستنول او د اقتصادي همکاریو پر سر خبري وکړي. هغه ویل چې د کابل اسلام آباد ترمنځ مذاکرات به د ځل مثبت او وروستي پایلې ولري. زموږ د هلمنتیا نخې خورا زیات دي. د کابل په غونډه کې زیات پرمختګونه وو او موږ هیله لرو چې دا پرمختګونه دوام وکړي. له شک پرته دلته د امریکا فشارونه هم خپل نتایج درلودل. ښاغلی احمدی ویل دواړه خواوې به په کابل کې د وروستیو تروریستي بریدونو په اړه د پاکستان لخوا د ګډو سیړنو د وړاندیز پر سر هم خبرې وکړي او زیاته کړه چې افغان حکومت د دغو خبرو پایلو ته ډیر هیله مند دی. د افغان حکومت دغه پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې تیرونی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په مشرۍ یو ګډ ملکی او پوځي پلاوی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د دغو بحثونو د پایلو په اړه خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوې په مهمو مسلو هوکړې ته ونه رسیدل. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو خواوو ترمنځ به دا ځل بحثونه څه پایلې ولري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان پر پاکستان باندې وروستیو کورنیو او بهرنیو فشارونو ته په اشاره د دغو مذاکراتو مثبتو نتایجو ته خوشبيني څرګندوي. سیاسي کارپوه غفور جاوید امریکا غږ آشنا ته وویل
هلته میشت ولسونه چې په پاکستان کې هم د ایسا او د فوز له سیاستونو څخه تنګ راغلي دي. مثلا دوی د طالب په نوم باندې، د ملاکو نوم باندې هر ورځ هغوی وژني، هغوی ترورۍ، د هغوی کورونه ورانوي. دا داخلي فشارونه تر څنګ نړیوال فشارونه، دا هغه څه دي چې نتیجه ورکوي. ولې په ټوله کې باید نړیوال او داخلي فشارونه چې دي دا لا ډېر همغږي شي، او بعضي فشارونه چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا نه دي هغه ته لا زیات پاملرنه وشي.
د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د مذاکراتو دا لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د کابل ښار په صدارت سرلارې کې د دلوي په ومه له خونړي برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي پاکستان ته سفر وکړ او د هغه هیواد چارواکو ته د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان کې د بریدونو د تنظیمولو په تړاو اسناد او شواهد وسپارل. پاکستانی پلاوی په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره د خبرو پر مهال وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه د په ګډه د دغو اسنادو په اړه څېړنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. مصر د سخت دریځو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د پوځ ویان وایي د عملیاتو هدف مصر د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو څخه پاکول دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د مصر پوځ د جمعې پر ورځ اسلامي دولت یادایش ډلې په ګډون د سخت دریځو پر ضد پراخه پوځي عملیات پیل کړي دي. د رویټرز خبري ایجنسی د مصري مقاماتو په وینا ویلي دي چې د عملیات د سینای په ټاپو وزمه کې چې د سختریزو د فعالیت مرکز دی هم روان دي. مصري مقاماتو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د سختریزو پر ضد عملیاتو کې د هوایی، سمندري او ځمکني بریدونه کار اخیستل کیږي. د عملیات په داس حال کې کیږي چې ټاکل شوی په د هیواد کې پر اتلونکو میاشت کې د جمهوری ریاست انتخابات وشي. د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی غواړي چې یو ځل بیا ځان د مصر جمهوری ریاست ته کاندید کړي. د 2018 کال د اپریل د میاشتې راهیسې په مصر کې بیړنۍ حالت نافذ شوی. بیړنۍ حالت وروسته تل هغه په مصر کې اعلان شو چې د تانتا او الکساندری په ښارونو کې په کلیساګانو دوه بریدونه وشول. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان ووژل شول. د دغو مرګنیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت یادایش ډلې په غاړه اخیستی و. د مصر د دفاع وزارت ویان تیمور الرفی ویلی دی چې د دغو پوځي عملیاتو د کولو هدف د سخت دریځو زپل او په سرحدي سیمو باندې د مصر د حکومت کنټرول زیاتول دي.
بدأت صباح اليوم قوات انفاذ القانون تنفيذ خطه المجابهه الشامله.
ښاغلی الرفی همدا شنو ویل چې د مصر هوایي ځواکونو د سینای د ټاپو وزمه په شمالي او لویدیځو برخو کې د سخت دریځو یو شمېر کورونه او پناځایونه هم لمنځه وړي دي. د مصر د پوز لوري د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی لوګه کولونه ورسته د 2013 کال د جولای د میاشتې راهیسې د هیواد امنیتی ځواکونه د سختدریزو په سپلو بختی. په 2015 کال کې سختدریزو د سنای د ټاپوازمې د پاسه د روسیې یو مسافر وړونکی الوتکه هم وویشتل چې 240 سپاره مسافر او عملیات ټول پکې ووژل شول. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د 2018 کال په نومبر کې د هیواد پوځي او امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې په دریو میاشتو کې د سنای په ټاپوازمې کې امنیت راولي. هغه دغه امر وروسته له هغه وکړ چې اسلامي سختدریزو دغه هیواد پر یو جماعت باندې په برید کې درې سول لمونځ کوونکي ووژل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، زیاتره امریکایي کارپوهان اوس په دې باور دي چې شاید د افغانستان جنگ ونه ګټل سي. دوی وایي چې د بری موندلو پر ځای باید په دې باندې فکر وسي چې کومه نتیجه به یې ډېره بهتره وي او متحده ایالاتو لپاره به لږ تاوان ولري. په دې باب د انټر پریټر په یوه پاڼه کې د چاپ شوې مقالې لومړۍ برخه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوړي.
قال لیکن کے میکس فیشر لکی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو مشرۍ د روان جنگ شپارس کاله پوره کیږي، خو د افغانستان د چارو کارپوهان دې نتیجې ته اوس رسیدلی دي پر ځای د دې چې څوک په دې سوچ وکړي چې څه ډول به بری د متحده ایالاتو برخه شي. د یوې احتمالي ماتې د عواقبو په اړه باید سوچ وکړي. یوه خبره ښه جوته کیږي او هغه دا چې جنگ ناکام شوی. تر زیاته حد پورې کوم هدفونه چې متحده ایالاتو ټاکلي وو لاسته راوړلی ممکن نه ښکاري او پخپله د افغانستان راتلونکي هم چندان زیاته روښانه نه ده. د واشنگټن د رینډ کارپوریشن د سیاسي چارو کارپوه میرمن لارل میلر چې څه موده مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت د ځانګړې موقتی استازي په توګه خپله وظیفه خوشې کړه، وایي چې د افغانستان یو جدي څېړونکی او یو کارپوه په سترګو نه لیدل کیږي چې په دې فکر چې جنگ به وګټل شي. میکس فیشر لیکي سره د دې چې د افغانستان په جنگ کې 100 میلیارډونه زیاتې پیسې مصرف شوي او په زرهاو خلکو کې وژل شو، په کابل کې په پرله پسې توګه د غټو مرګانیو حملو نه ثابته شوه هر څومره چې متحده ایالات زیات خواري کوي صرف دومره کولی شي چې موجوده سټیټس کو وساتي. لارل میلر په دې نظر وا چې د اوسنۍ نظامی ستراتیژۍ اساسي مقصد هم دا دی چې د افغانستان حکومت سقوط ونه کړي او تر کوم وخته پورې چې ممکني په افغانستان کې د طالبانو د بری مخه ونیول شي. دا اپشن د نورو اپشنونو نه لږ نقصان ښکاري. که متحده ایالات او د افغانستان موجوده مشران وغواړي او یې ونه غواړي، بالاخره به مجبور شي چې یوه ورځ د جنگ انجام په سترګو وګوري. د افغانستان جنگ د متحده ایالاتو لپاره تر ټولو اوږد جنگ دی. د جنگ 6000 ورځې دوام وکړ او که د لومړي نړیوال جنگ، دوهم نړیوال جنگ او د کوریا د جنگ ټوله موده سره یو ځای شي، د افغانستان د جنگ کلونه ورنه زیاتیږي. د واشنگټن د کارنګي د نړیوالې سولې د موسسې کارپوه او د افغانستان د چارو ماهره میرمن فرانسیس براون په دې نظر ده تر ټولو بهترین لار به دی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې د یوه داسې مرکزي حکومت د جوړولو له هڅو نه لاس واخلي چې ټول اختیارات یې په کنټرول کې، اجازه ورکړي چې له بنیاده د یو مستحکم دولت د جوړولو لپاره په خپلو منځونو کې سلا مشورې پیل کړي. نوموړی وایي د دې معنی دا ده چې مرکزي حکومت به په اصطلاح د هارس ټریډر یا د اسانو تاجر په شان د مختلفو ورلډانو ترمنځ روغه جوړه کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه به د دې تضمین کوي چې دومره امنیت باید تامین شي چې د افغانستان دولت برقراري او افغانان وکولی شي چې په آزاده فضا کې خپلې شخړې او جنجالونه روغه جوړې لارې حل او فصل کړي.
د کارنګي د سولې د نړیوالې موسسې کارپوه فرانسیس براون په دې باور ده چې د وخت په تېرېدو سره به افغانان په خپله متوجه شي او په دې به پوه شي چې یوه واقعي دیموکراسي او غښتلی ملي اقتصاد به په هیواد کې د یوې دوامداره سولې او د اعتبار وړ استحکام د رامنځته کېدو سبب شي. فرانسیس براون زیاتوي چې په ځینو نورو جنګځپلو هیوادونو کې د دې تجربې عملي نتیجه که په غور وڅېړل شي چې څو نسله پکار دي چې عملي ثمرې په سترګو وګوري. دا چې متحده متحده ایالات په افغانستان کې د خپل وروستیو نهایي بری لپاره د څو میاشتو میادونه او ضرب الاجلونه ټاکي واقعیت بینانه نه دي او نه داسې ښکاري چې په عیني واقعیتونو باندې ولاړي. میرمن فرانسیس ویل امکان لري چې په افغانستان کې د امریکا دوامدار نظام اشغال د دې تجربې د ناکامۍ سبب وګرځي او هم کومې ځانګړې مرستې چې امریکایي د افغانستان د موجوده ایلیټس یا متبرو افرادو سره کوي ترمنځ به د ذات البیني اختلافاتو د جوړ کېدو سبب شي، ځکه چې دا وخت هم ترمنځ د انشقاق او بې اتفاقۍ نښې لیدل کېږي. په افغانستان کې د واکمنې طبقې غړو ته په امتیازاتو باندې قایل کېدل د دې باعث شوي دي چې بې اتفاقۍ رامنځته شي او په سمه توګه د حکومت کولو او د سولې لپاره په یو ځای توګه د کار کولو نه قصدن ډډه کوي. فرانسیس وای چې د دې تجربې یوه غوښتنه به دا وي چې امریکا به د افغانستان په اطرافو کې د طالبانو موجودیت زغمي ترڅو په غټو خرونو کې د امریکا په ملاتړ مش د قدرت څښتنان اګاشي په هیواد کې د یوې واقع روغ جوړې مخه نیول ورته ګټه نه رسوي. ځینې امریکایي کارپوهان بیا په دې نظر دي که خارجیان ورنه لاس واخلي او افغانان پرېږدي چې په خپله د خپل هیواد د سرنوشت په اړه مذاکرات وکړي، ممکن چې دا به لوی غټ ناورین یا بحران د افغانستان په ژغورلو او په تدریجي ډول دغه هیواد پر غولو کې ګټور ثابت شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. درنو اوریدونکو، په پاکستان کې لا هم د پښتنو احتجاج روان دی. احتجاج کوونکي وایي تر څو چې حکومت ټولې غوښتنې نوي منلې او ضمانت یې نوي ورکړي، د هغوی احتجاج به همداسې روان وي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار عاشق الله رحیمزوی د احتجاج د یو غډونکوونکو سره خبرې کړې دي چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
ډېر زیاته مننه شفیع جان. دا تقریبا لس ورځې کېږي چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پښتنو د ناست احتجاج روان دی. څو مهمې غوښتنې لري. یوه دا چې د نقیب الله مسجد قاتل ونیول شي. البته د کراچۍ په ښار کې د پولیسو یو مشر انور راو، همدارنګه د لدرکه پښتنو ځوانانو په حق د معلومات ورته ورکړ شي او په قبایلي سیمو کې د ماینونه پاک شي او داسې نور. همدا اوس د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د سازمان د صوبایي صدر ګلزار خان سره غږیږو چې ملګري همدا اوس هم په اسلام آباد کې د مظاهرې تنظیم کوونکي دي او دای خپل هم پکې څو ځلې ورغلی دی او برخه پکې اخیسته. اول کده کومې مهمې ویناوګانې وشولې په احتجاج کې؟
داسې د دې چې زمونږ د پښتونخوا د سیمې د ګټ ګټ نه د ټول تنظیمونو د هرې پارټۍ او د نور ګوندونو چې کوم مشران دي د اغینه علاوه عام اولس چې دینو اغا ډېر په جذبه او په جوش ور روان دي. او لکه اسلام آباد کې په دې دغه کې خپل برخه چې هر پښتون چې کوم دی اپزان پوی دی چې نن په موږ باندې اغا وخت راغلی دی چې موږ خپل غږ اوچت کو او موږ خپل احتجاج ریکارډ کو او موږ د ریاست ته دا وایو چې موږ د دې عمل نه دا کوم چې روان دی په فاټا کې او په خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې دنه موږ تنګ یو او نور موږ داسې نشو کولای چې موږ په دې حساب او په دې ډول باندې په دې ریاست کې اوسېږو. نو دا تنگ دستیا او د دې نه تنگ خلک چې کوم دی دا د هر چا د هر وګړي په غیږ کې یو نقیب پروت دی او دا د یوازې د یو نقیب خبره نه ده، دا د ملیونو نقیبونو خبره ده. او دغه لړکی چې کوم دی هغه راوځي خلک او هر څوک راځي او خپل احتجاج او دا خپل حق ګڼي او په ښه ډول باندې چې کوم دی او ډېر په امن او ډېر په استقامت باندې چې کوم دی ناشتې دي او زمانه دی خیال نه دی خیال چې ترسو پورې دا غوښتنې نه پوره شي هغه د اسلام آباد نه پاسي
غوښتنې مخکې یو څو دانه مشخصې ما په لنډه توګه ویل چې په نقیب الله مسجد چې وبجل شو څومره د مخکې په کراچۍ کې پاکستانی پولیسو اول ویل شي د اسلامي دولت سره لاستر رود به ورسغه غلطه ثابت شو. وس د لادرکم د معلومه نه د چنور راو چرته د امدارنګ هغه پښتانه ځوانان چې د سوات او نور سیمونه امنیتي ځواکونو وچت کړي دي وړي دي او تر اوسه درک نه د معلوم چې دوی کوم ځکه دي دغه غوښتنه و. اول په قبایلی سیمو کې چې کوم ماینونه خکر شوی دي کوم چاودون کې مواد یغه د پاک شو دانور دغه غوښتنه آیا د پاکستان حکومت ریاست سره چې تاسو ویل چې موږ غوښتنه تر څو نه منل شوې دا به احتجاجونه بروونی څه خبرې تر اوسه پورې شوې دي؟ آیا دوی د عمل څه وعده ورکړي ده؟
او دو پیر یو پیر خو وزیر اعظم چې کوم دی هغه زمونږ دا وفد راوغستو او هغه سره چې کله خبره اترې وشو نو هغه ډېر په پاکه طریقه دا خبره وکړه چې موږ به د عسکري چارواکو کار دی دا او د هغه سره به موږ خبرې اترې وکړو موږ سفارش کولی شو خو ولې دا یو جمهوري حکومت دا وس نه لري چې دا تاسو کوم غوښتنې کوي چې پاغي باندې موږ خپل قدرت لرو او د دغه قبل چې کوم دی موږ تاسو اواز تاسو غږ چې کوم دی هغه عسکري قیادت ته رسولی شو خو موږ تاسو په خپل توګه باندې دا وعده نشو کولی چې رب موږ به دا غوښتنې تاسو تر سره کړو د دغه وجه نه چې کوم دی بیا دا احتجاج چې دی نو هغه جاری وساتل شو هغه مذاکرات ناکامه شول د هغې نه پس چې کوم دی د عسکري قوتو چارواکو چې کوم دی هغې یو میټینګ وکړو او هغه کې آی ایس پی آر او دا دغه وکړو چې موږ به هلته ماینونه چې کوم لري کولو کار دی هغه به موږ لري کوو او هغه به موږ د دې سره نه مشروط کوو نورې که ستاسو څه مطالبې وي د هغه د سیاستدانو نه وي نو هغه به تاسو د هغوی نه کوئ خو په هغې کې چې کله د هغوی نه دا غوښتنه وشوله چې موږ له په لیک کې سره کوي چې زمونږ دا یقین راشي چې یاره لکه زمونږ دا کومې غوښتنې دي دا صرف زمونږ د پاسولو بانه نه شي کېدی بلکې دا به په حقیقي معنو کې په حقیقت کې به داسې کېږي نو هغې نه هم انکار وشو او د دغې قبله چې کوم دی د هغې نه پس بیا یو پیرا دغه سلسله چې کومه ده دا جاري ده تر اوسه پورې هغه زمونږ مذاکرات چې کوم دي هغه ناکامه شوي دي
یعنې تر دې دمه چې موږ او تاسو غږیږو کومې غوښتنې چې د غزوانان او پښتانه یې د پاکستان د ریاست نه لري نه دی منل شوی بلکې ضمانت نه د ورکړ شوی د کاغذ پر مخ باندې چې دا خلک کمی غوښتنه لري هغه دی ومنل شي یو اندېښنه د خلکو سره دا و چې ځینې مشران البته د پښتنو چې پخوا یې هم ځوانانو په باندې اعتبار کړی و وروسته د هغوی اعتبار غلط ثابت شو او د دوی سره دوکه وشوه د خلکو سره داسې اندېښنه وه چې ګویا دوی به کېدی شي د پردې تر شا د پاکستان د ریاست سره څه معامله وکړي او دغه پښتانه به په حساب یو ځل بیا دوکه وخوري د دغه سیو اندېښنو خبره تاسو هم را رسېدلې ده
دا چې دا هغه خلک چې کوم د هغه د پاره راغلي او هغه واپس تللی دي دا هغه نه هغه کنټینر تاسو به خبرې چې هغه لاړو هغه نه چې کوم ملکانان هغه ملکانان چې هغه ټول عمر چې دی نو لکه سلک ډیر دا ټول نه دي ډیر لک خلک دی ډیر لک خلک دی حقیقت دا دی چې هغه د پولیټیکل ایجنټ سره دا هغه نه چې دنه د ماجب یاد هغه سره چې کوم هر وخت په ستونزو کې رواني هغه نن نه درې ورځې څلور ورځې مخکې تللی دي د خپل ملګرو سره چې کوم هغه دا چې کوم دی دا هغه د پلیشي عام خلک چې کوم خلک په حقیقت کې چې کوم دی هغه لکه دا غوښتنې کوي او هغه د دې ځای نه چې دی نو یا به د خپل مارام چې دی نو تر سره کوي یا به د دې ځای نه په مرګ باندې چې دی لري کېږي را دې خوا ته ماته داسې څه طریقه نه ښکاري چې هغوی د دې ځای نه وخوځي
نن په افغانستان کې البته دا څوم ځل ده چې مظاهره کېږي د افغانستان په مختلفو سیمو کې او نن اول ځل و چې د خپل جمهور رئیس محمد اشرف غنی رسمان د دې احتجاج ملاتړ وکړ او د هغه د باچا خان د عدم تشدد فلسفه سره مقایسه کړ چې پښتنو د خپل حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړی دی دغه ډول غږونه څومره دغه احتجاج کوونکو ته ډاډ ورکوي څومره هغوی ته زړه ورکوي څومره د هغوی په احساساتو باندې مثبت تاثیر درلودلی شي
منګا اشرف الله صاحب یو جهان مننه کو د ولس مشر اشرف غنی چې هغه په داسې وخت کې زمنګ دی زپلو پښتنو له لاس ورکو او په نړۍ کې چې کوم دی دا خبره دا غوښتنه راوچته کړله چې دې ته چې کوم ډاډ دی لاو شوی دی نن پاغي باندې د دې سیمې ټول زپلی هغه چې کوم دی هغه لکه یو جهان شکر گزار دی دې باندې ما په خپل باندې هم دا ریټویټ کو او د دې سره سره چې کوم د تاسو دا خبره ډیره جیزه وکړه او زه خپل باندې د بچا خان بابا مزار ته چتلم الته د افغان پریس سره چې کوم زما خبره ترې وشولې نو زمون اومدا خبره و چې د بچا خان بابا د عدم تشدد لار چې کوم دا صرف واحد لار ده چې هغه کده هند د ډیورنت په کرخه باندې کوم ازغی دي او یا چې کوم د ډیورنت په خېټه باندې چې کوم ازغی دي دا نفرتونه او دا امن راوستي شي د بچا خان بابا د لاره د خوته را دي خوته چې کوم ازغی لګول کیږي پاره باندې بریتا ول کیږي دا لاره چې کوم د تشدد لاره ده دا په هیڅ کله چې کوم ده په افغانستان په پاکستان او په هند په شانتي زینو کې چې کوم ده امن نشي راوستي په ټول ساوث ایشیا کې به چې کوم ده اومدا غرنګ د ترهګری چې کوم ده لهر روان ده دا بچ دین ای زمونږ دا نظر ده چې واحد یو لاره ده چې د بچا خان بابا چې کوم سیاست ته او د هغه د ژوند کومه فلسفه ده اغه اغه باندې ترڅو پورې مونږه اغه لمن غاړه نه ورکړي اغه لمن غېګ نه ورکړي او دغه د ملي سیاست مونږ نه شو ورکړي نو چیرې مداسي نشي کېدای چې مونږ د دې فساد مخلاص شو
صحیح یو روسي پښتنه وکول چې څومره امیدواری شته د کوم تاسو ځوانانو سره جال دغه غېدلې سي او مشرانو سره جګړه غېدلې سي چې پاکستان ریاست به تاسو د غوښتنې ومني
منګه اوس ډیر درکل نه چې دا اولس مشر دا ټوئیټر علی او انټرنیشنل میډیا ډیر شکر گزاري ولې چې منګه لوکل میډیا چې کومه دا اغا بلیک اؤٹ کړی دی دا او ما وختي چې کوم دی یو ټوئیټ هم دا په دې باندې وکړ چې را سپریم کورټ ته پکار دا چې اغا ورکوټي ورکوټي خبرونه د دې نه ډیر په ورکوټو خبرو باندې سموټو علی
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.